په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې شپاړسمه د اګست اوومه. د خبرونه یو ساعته ده چې خبري برخې دېرش دقیقې دوام کوي او د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. خو اوس خبرونه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي. خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ ویاندوی مستغفر ګوربز ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له 90 ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 350 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادر مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیونه ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې له نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور لمخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو لمخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل شوی ضرب الاجل چې غوښتنه کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیریا نوي واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجر له فضایي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دي د یکشنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې پرون ویل چې د چاندریان دوه په نوم ستور بیړی یې د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د روانې اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي یې په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي، خو بریالی سوی نه و. خبرونه مو د 6 بجو په خپرونه کې واورېدل. په راپورونو کې راځي پاکستان کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي.
تانې ته بوتلو نورې تقریبا 5 ساعته کې نهولي وو، پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ یې خبرو ته نه پرېښېدو.
د امریکا د ملکي هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تېرېدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ سوی دی. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغۍ اخته سوي.
دغه دوه تنه مو له لاسه ورکړل، وفات شو، شهیدان شو. پاتې 5 تنه نور د ډاکترانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
کونړ کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې بیکاري زیاته سوې ده. د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمېر ډیره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیايي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼې ته بوتلو نورې تقریبا 5 ساعته کې نهولي وو، پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ یې خبرو ته نه پرېښېدو. توهینونکي الفاظ یې کارول، ولې خپل وطن ته نه ځئ، دلته څه شی کوئ؟
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغو 2 ښارونو کې 100 تنه افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني استادو پروا نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وای پولیسو ته وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري، خو هغوی د چا خبره نه اوریده او د دې لګړو نورو سره تانی ته یوړ.
څو دقیقې وځندولو بیا راته وویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته وویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو، دوی دې ته منتظره ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړې او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. شغله شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دي، او زه دا غنم چې په دې کې ټول نه زیات ذمہ داری په طالبانو ده. په کار دار چې طالبان په دی باندې غږ پورته کړي، ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک ته که د هغوی مخالفت دي یا د هغوی د یارې دلته را تښتېدلي دي، خو په طالبانو ډېره ذمواري جوړېږي.
ښاغلی شاهد، نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه هم مسؤل وبلل چې د کډوالو د ځورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی، او وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې زر تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او تر څلوېښتو ډېر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیرې جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړ ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایی ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایی چلند ادارې خپلو الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوت اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړی او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو ترڅنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. لې یو خو د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي. لبلې خو افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان د خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکو الوتکې $100 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدي خپل مسیرونه بدل کړل، او بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر دمه یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 15 بهرنیو هوایي ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته ورجست. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څخه تنه مړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو لمخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو کلیو او لورو پرتو سیمو کې لږونه کسان په دې وایروس اخته سوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلګې اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمیر وسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغي پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغه ناروغي مبتلا شوې دي. د کندوز د دشت چرچې ولسوالۍ یو وسیدونکي اقبال شهاب آزادۍ راډیو ته وویل چې دیوی ناروغي غوا د حلالولو لامل د دې کورنۍ وطن غړي په یاد ناروغي مبتلا شوی وو چې له دې شمیر څخه دوه تنه مړ شوی او 15 تنه په روغتون کې بستر دي.
زمونږ د کور وطن غړي یو غوا چې مریض و نو سره دي چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نږدې 4 یا 5 ورځې وروسته هغه یو ډول شدید تبه او سردرد دای پیدا کړ. د غدو تنه مولا سوار کړ وفات شو شهیدان شو پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې.
څلوېښت کلن علاودین د نوموړي ولایت د ګلتېپه ولسوالۍ د توبرکش سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي 15 کلن زوی د کانګو په ویروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شپخانه الحمدلله خیلی خوب کار کړ.
زما زوی د کانګو په ویروس اخته شوی وو. د ډاکټرانو د هڅو په پایله کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکوونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغۍ اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووېټ 19 روغتون مسول ډاکټر قیام الدین ساپای وایي په یاد روغتون کې د کانګو وایروس اتلس پیکې ثبت شوي او له دې شمیر څخه دوه تنه مړه شوي.
در ما قبل کې 5 واقع مثبت ماده 30 روز داشتیم و د ایم که امروز تاریخ
د سرطان په میش کې موږ د کانګو وایروس 15 پیخې درلودي خو د اسد په میش کې 13 پیخې لرو چې له دې شمیر څخه 2 تنه مړ شوی دي. یعنی د تیرې میاشتې په توپیر د دغه وایروس کچه 2 چنده زیاته شوې ده. په انتانی روغتون کې ناروغانو ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله تو تاخیل وایي چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو موږ تقاضا ده کله چې د کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون له دسکشن نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړوي او زخم نه بالاخره وایروس انسان بدن ته انتقالیږي چې یو نوه تبه په نامه د تبې خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي تو داخل په وینا کانګو یو ډول وایروسي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او لامل یې د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خوابه چې سهار په مزدوري پسې راوتل، تر ماښام به یې 2-300 افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ هم نسی ګټلی.
اوس د ماخوستن 8 بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوي، خو 45 کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لاس کسانې دي شپې مې کې رقم چې ټرالي باندې نه لیکلي، څنګه یو چارا کړی، لاس بل چارا کړی، سل بل چارا کړی، دا مزدوري دا بس لاس کسان پامل یې سو علم ساتینو خو خو مزدوري نه ډېر مونږ بس ټرالي راوي سل دا 250-300 روپے دا خو بچا وړې نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنیو چارو هم بده اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله
مخکې ډېرې اوس مزې نشته، اوس مزرین نشته، وختن دا چې زرین خوشي او کار ګرم خوشي ټول مسلمانان.
تاج محمد خان د نورو لمزدوري او د لاسي کراچي ل چلولو د ځان ژغورل لپاره ځان ته پلاسي کراچي کې په کمو پیسو ګرځنده هټه جوړه کړي او پری ل تازه میوه جوړ کړي چاټ پلوري وای 13 کلون کې به 40 کیلو چاټ برابر کړ د ګرمي 12 بجو پوري به ختم کړي وو د هغه په وینا چې ل 300 زیات افغاني به ګټلې او په خوخي به ډکه منګولي کور ته تللو خوسی هغه مزه نشته
چاټ کاروبار کوم مخ کاروبار ډیر خو خلکو سره روپی وي اوس خلک سره روپی نشه رار سره بیروزګار نه سو بس واخلي هغه سر می مال پخله ټول پاتې دي دولت باندې به ختم وسه بدله ما اوس ما خسنه بوري ولاله نه ختميږي
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دی هله د مزدوري او روزي غټلو بلا بیلو وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ما خام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي خو دوی وای ډیره وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهلي کورونو تستنیږي دوی ټول له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادی او بیرغونی پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمينه برابر شي طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګاری کمول او خلکو ته د کار پیدا کول په لټه کې دي او د کار لپاره په هیواد کې د قشتیپی کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکو کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمينه چمتو کړي او همدارازي بلابیلو کورنیو بهرنیو مؤسسو او پنګوالو سره اړیکې نیولې څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستي وکړي او هم ورته د کار غم وخوري په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوې دي امید لرو چې دغه زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخشي
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډیرې سیمو کې په لږونه زره کسان بیروزګار شوي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل شهر په یو وټ کې د کتابونو 15 ورځې نندرتون جوړ شوی د دغه نندرتون د جوړیدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې لزده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي نور جزئیات په دې راپور کې
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولای سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځې نندرتون جوړ شوای یک شنبه د دې نندرتون لومړی ورځ و د دغه نندرتون یو تنظیمون کې شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل ل دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنز او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومون جنو ترمنز د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي خو دا وای پرخزو لګیدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندرتون په لومړی ورځ په نندرتون کې هیڅ خزه هم ګډون ونه کړی
د نندرتون موسته جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمی به واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغه کار واخلي کته مو په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راځي چې موږ نندرتون پیل کړی لا تر اوسه یو انجلي هم نه درغلي ټول کتابونه لیدنه او پیوازې هلوکان راغلي او بس
اغه له حساب ول پدی ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوې دی او د لزده کړو محروم ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په خستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي د کتابونو د نندرتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپلندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوې دی په دغه نندرتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوې دي دغه نندرتون یو لیدونکو آرش احمدی وویل د ورته نندرتونونو جوړیدل د ځوانانو د
زدا چې کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم راغلم او په نندرتون کې می ګډون وکړ په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندرتون جوړیدل ډیر ګټور او اغیزناک دی
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وای په افغانستان کې د مطالعې د دوه د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانه ته لومړیتوب نه ورکول دي
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره لومړیتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ته لاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې لزده کړو لري او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خالات ټول شي سي.
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالات چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرح د تصویبیدو خبر ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون د شنبې په ورځ د افغانستان اقتصادي مشورتي بورد د طرحې تاییدولو خبر ورکړ. د ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه بورډ کې به د پوهنتونونو استادان، اقتصاد پوهان او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي ګډون ولري. خو دا نه ده څرګنده شوې چې څوک به د دې بورډ مشري پر غاړه ولري او نور غړي به د کومو ادارو استازي وي. د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
خو د جمهوریت په وخت کې موږ شورای علي اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله، په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانې او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلېدلې. د امارت اسلامي پراتک سره شورای علي اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدله شوه او د دې کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي پکې نه و. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورد د سکتور خصوصي او بورد مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی کته هم په دغه بورد کې د بیلابیلو څنګه د استازو د ګډون هرکلی کوي، خو وايي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخت مخکې خبروي.
ورای همین اساتی د پوهنتون ها
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته به کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته. خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه زرخ شافزي په دې باور دی چې که په دغه بورډ کې یوازې د یوې ډلې پرېکړې ته اهمیت ورکړل شي، نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یې تجربه نه نیست، فقط نامش متفاوت است، اما یک موضوع باید ما خاطر نشو.
دا کومه نوې تجربه نه ده، یوازې نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې که پرېکړه به هم د دولت په لاس کې وي، دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپل دولت دی او په دې کمیټه کې پرېکړه کوونکی هم خپل دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي که دوی د عالمانو او خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوهې خاوندان دي کوربشي باید خبرې په سمه توګه واورېدل شي. داسې نه شي چې په یو ځانګړي ډلې پورې محدود وي.
عادلانه پایجا شنیده شوه و ایتونه شوه که منحصر شوه و یک گروه خاص.
دا بورد د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي علي شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حمد کرزي د ولسمشري پر مهال رامنځته شو او تر ډیره یې مشري د مرستیالانو په غاړه وه. خو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا کارونه جدي کړل او په خپله یې د دې شورا مشري کوله. د افغانستان د اقتصادي علي شورا په جوړښت کې خصوصي سکتور، د علومو اکاډمۍ او پوهنتونونو هم غړیتوب درلود او معمولا په میاشت کې یو ځل غونډې کولې.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، ز یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم. هله کومه چې زموږ پیغام نشر کړي، دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیه درلوده، دلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفه نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدلا شه، و دغو زده کوونکو ته ورکول سي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم.